خغله یوره شوي د دغو سیالیو له جوړېدو هدف دا دی څو د لویانو په کټګورۍ کې نوي استعدادونه وموندل شي. نوموړي وویل چې د وښو دغه سیالۍ په یولسو کټګوریو کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او مجیب الرحمن هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه افغان لوبغاړي د تمریناتو لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر کوي سو د ایرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د ښاغلي هوتک په وینا ټاکل شوی چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې افغانستان او ایرلند درې ورځنۍ لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه دوه ستوري دا مهال د استرالیا په لیګ کې لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د ملي ټیم څلور نور لوبغاړي قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک او فرید ملک هم د ایرلند په وړاندې د درې ورځنیو لوبو د چمتووالي لپاره متحده عربي اماراتو ته تللي دي. د افغانستان ایرلند لوبه به د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. او جاپان د 2021 میلادي کال د اولمپیک سیالیو له ترسراوي سره مخالفت کړی. سره له دې چې د اولمپیک سیالیو ته یوازې څو میاشتې پاتې، د دې هیواد وګړي غواړي چې دا سیالۍ باید لغوه یا بوسنډول شي. په جاپان کې د کیو دی نیوز خبري اژانس د یوې سروې له مخې د جاپان 80% وګړي غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا سیالۍ باید لغوه یا وځنډول شي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت بیا ځلی د دغه هیواد په لویو ښارونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله اضطراري حالت اعلان کړی. ټاکل شوی وه چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د 2020 میلادي کال په دوبی کې وشي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه سیالۍ وځنډول شوې او ټاکل شوی چې روان 2021 میلادی کال په دوبی کې ترسره شي.
اوس هم دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. لمړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوډی اچار تفریح خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زه ملالی بشریم او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر دې راڅرخي چنجونو ته ولې مهمه ده چې د استدلال او لزانه د دفاع حق ولري. ولې یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي؟ په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونی د حقایق پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنی او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونی لمشرانو سره شریک نکړي څه به دي پایلې به ولري.
د خځو د بیان ازادي صاحب کول پر ادلو کې د خځو د مدني حرکتونو او د خځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونی د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ شوې ده.
زه سږ کال د 12 صنف نه فارغ شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستلو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله، خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ماته وویل دا تذکره ماته سمه نه ښکاري. او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ماته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکوم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوي ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل څه نه پوهېږم. ته پوهېږي ته څنګه زما په مخ کې لسانه دفاع کوي، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي، او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ لسانه دفاع وکم، خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ماته وویل شپشه شپشه سپین سترګې، ته کومه ژورنالیسته یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې سمې خبرې کوي؟ نور مې اعصاب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هر ورځ مکتب ته تلم او په دایخه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ روڼ اندي ده او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیاته مخامخ سوي او دا خبره ورته د خوښنۍ وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا دې د افغان ټولنې هغه دود ته غاړه ایښي خو له ځانه د دفاع نه کولو له کبله ورته زیان اوښتی او دا په دې برخه کې خپله کورنۍ پړه بولي. په افغان ټولنه کې ډېری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نه ورکوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبی هم همداسې یوه مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نه کړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم کړي، خو د شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي منل شوي 22 ډولونه په دود بدل شوی دي. له همدې کبله دوی د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي، خو د شوزو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو هڅې رواني ساتلې دي. د شوزو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستیالي سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب یې کړي، توهین تعقیب په خپل یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر دی شوی دی، او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده او خلکو ته هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلې دي او ښه مثالونه هم ورکړي چېرې چې نجونې د نظر ورکونې حق ولري حتما دوی با جرأت او په خپل ورځني کارونو کې، په خپل ورځني ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي، او هغه نجونې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړي هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړنو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنځ توپیری او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخیستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي، چې دا کار د نجونو راتلونکی ګواښي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای سي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي
موږ لیدلې دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوای. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه نجلۍ یم زه له ځان نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري، د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خفګان هم په ډیری مواردو کې اخته سوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل سوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژونده د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت د نجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت ښوونکو ته دند سپارلې چې د افغاني کلتور په پام کې نیولو سره نجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي
د خوانځي په سطحه د معلمینو لپاره د دند سپارل شوی چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره ورته د زده کړې ورکې چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه البته د مور او پلار د جایګه د درناوي په نظر کې نیولو سره دوی ته د زمينه برابرۍ خوونکې چې وکولای شي چې د ټولنې د آداب او اصولو سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 متر نه 50 ماده پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون لمخې د ښځو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصباح داسې وایي:
هر هغه څوک چې نجونې لدی حق نه محرومی هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریح توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته کا هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي د هر څلخوا نه هغه بیل د امغه قانون پر اساس باندې تر پښتنې لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډېری خلک د ښځو او نجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د نجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډېری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای سي دا بل حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه پر وړاندې خبرې وکړي چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي. د مور او د پلار بې سوادي متاسفانه په دې وطن کې